السلام علیکم د آزادۍ رادیو دې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پنجشیر کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه وروڼه چې یو یې شپږ کلن او بل څوارلس کلن و، کرزای او عینالله نومېدل. د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه وموندل شول. د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یوم کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د څوارلس سوه یوم مالي کال بودیجه دوه سوه یو دېرش میلیارد افغانۍ ده چې دوه سوه درې میلیارده یې عادي او اووه ویشت اشاریه نه میلیارده یې پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه څلور سوه درې اویا میلیارده افغانۍ وه چې درې سوه یو دېرش میلیارده یې عادي او یو سلو یو شپېته میلیارده یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تېره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شامل دي. ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خدای وایي هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی او اوس هر ورځ نږدې دوه زره اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا پنځلس زره اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له شپږ میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ د څه د پاسه پنځلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو.
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سپما پر اهمیت خبرې کوو.
ما درآمد درلوده خو څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله، وروسته بیا ملګرو ته اړ شوم.
تاندې څانګې د سپورت نړۍ له اونیس پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه عسکري نیولې دي چې دا غونډه ګډوډه کړې وه. لبلې خوا د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وایي طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې ښې بولي او وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږی ولدی.
عموما این کارا صورت میگیره.
زمال اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کې د اسلامي امارات منځنوي ادارو او لوړ پوړو مدیریتونو ترمنځ همغږی نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انگار این مسله.
دا پیښه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع له یو شمېر دیني عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نورو افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی و. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیخنې شته وي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینالله نومېدل، او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبې موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی داد محمد بطار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه یې رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوي دي. بطار وایي دوی دا هلکان له مولوي ورا سره غره ته تښتېدلي وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دوی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه و، خو د جګړې په وخت کې وژل شوي دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتېدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
چې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د هرات ولایت کې د امربالمعروف وزارت له لوري په رستورانتونو کې د یو پامیر خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کېږي. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادۍ راډیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخه ونیوله چې او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. دا خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی و. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې اندازه د اوسنۍ بودیجې تقریبا دوه چنده، یعنی 4.3 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. هغه مهال د دولت د بودیجې زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
سموک راګل آزادی رادیو اوري. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پریکړو د له سره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمن شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خپره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې وه او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. دا شیبه زه ګورم چې د ازادي راډیو پر کور پاڼه یا لومړی پاڼه کوم عناوین ښکاري. د پاکستاني طالبانو دوه قمندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي دي. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پارولې دي. طالبانو په کابل کې د شیعه عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیعه عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورځ تر بلې مو اقتصادي ستونزې زیاتیږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیلو اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موتوی بس په دغونه رول خپل ځان ته یو دی غالي او دی چیو بری دغه زمينه برابر وي په کلی وطن کې سار دی ودا کا دینه دی غالي پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د احمد خیلو اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیلو اوسیدونکو دادی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته اوس پورې نه یو شی نه درسره دلته په داسې حال کې جنگ و هر وخت کې د جنگ په خاطر دغه ځکه سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځایي چارواکي مني چې د بیکارۍ ستونزه شته، خو د دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزي ویل د سړکونو، چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي ترڅو په موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سي. دغه به یو ښه نوښت وي او تر څنګ به خلک له بیکاري نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو ته تر څو پورې سي هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به عصمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونې چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونې چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنه یو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړي دي. د جرمنی د کورونې چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وروړ. لدی نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګری، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د خبرونې دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه مې ومنې. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پرېکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یوناما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یوناما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یوناما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یوناما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یوناما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یوناما تر څنګ د تېر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیارلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالی کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوی پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل، چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، تا کوله، هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول، د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله کومې سپینګیر د افریقا وکړه چې د پیغلې بو سرور لک افغانۍ ولور وی او د کونډې بو دواله افغانۍ ولور وی او په بنه ور کول بس لرنیم لک افغانۍ ور ول وی بای ټول خلک د افریقا عملی کی ځکه چې موږ خلک یو لس د ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټون د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګوي د قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ور کول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کینسته و سرادی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبره هم پکړیدو د منطقه ته مو درڅوالی دا د موږ خپل توحید جبا به درکام ودو د پسلامیک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړی سولخه داس دل کایو شریعت په سلاچ کسه په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبره مو کړدو کچا دوبره دویم کور وکا دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځه کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالی او چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نیوي
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور رواجونه دا به هم نوی سرزل او سپینزر دا به هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول پیغله په بدل ورکول کیږي او که په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او که چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانیو نه پورته ورکړه امارات دوی خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
ورسته بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچه په خوا پکې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات پلورنځیو اوس شمیر 500 ترخ ټیټ شوی دی. لبلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو تر رسیدې شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدار او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له 350 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړې وای دا سوریزي بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم
به حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخه ته تغییر ورکړی او لامل هم د خ بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخي او وس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابی وارد سینی پلورونکي وای یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوی خولۍ به شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کم رنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دغه برخې د بازار کم رنګ کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندرې راپور ته شوې له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو به باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 3 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وای داسې وطرحه به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وسړي حلاليږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابانی د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دوري لته نه جدا کوي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن و، او یو کرزای او بل عینالله نومېدل، د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړي مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تېره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه، دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. او ورستای خبر د اوکراین دی. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خو دا اټکل د ده په وینا هیڅوک نشي کولی تی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولادیمیر زلنسکی په وینا چې تیره شپه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کولې، یادونه وکړه چې د دې جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکلی وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی، خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او دریو ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو سانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړی و.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول شوي وو او سانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه سانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستانې دي او سپاره الحمدلله بیخي ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګري سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره په زړه پورې الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې، نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان، په ځانګړې توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سوونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په شپږو بجو پیلېږي اورېدلای شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مازیګر په شپږ بجو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره به بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د خپرېدو وخت را رسېدلی. لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خپرېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه په یو بل او نیزه خبرونه کې مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې
د افغانستان او قفستان د فوټبال تر شپږ کلن کم عمر ځوانانو لوبډلو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي دي چې د روانې نیمې میاشتې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره سي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې له تمریني کم او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ سي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیګ په چاچا ونه نن تر سره سوا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سوا. د فدراسیون په خبره ټاکل شوې د کابل د فوټسال لیگ راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د یوولس ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په ترسره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغو سیالیو کې سل، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفي سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 22مه پیلېږي او تر 28مې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشن ګلاسباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 23مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل شوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ویلنین چې د دغه لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډېره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلي ویلنین زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاټلند لوبډلې سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکي لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې له ویلز سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکراین د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیره اونۍ د هغه هیواد له لوبډلو څخه درویش لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون پیو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. آیا پوهیږئ چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ او آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روان مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای یې خپل کړی. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دمګړی د جدول په سلورم ځای کې ده. خو د تیر کال اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه ده ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکې تګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس په نشت حساب دی. د آی پی ایل په دې سیزن کې لس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوبې شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دی. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې ترڅنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکي بلل کېږي. او شیکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبېږي پلس لوبو کې 379 منډې کړې او درې مخکښ توپ وهونکی دی. د بالنګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر توپ اچونکی چال پلس سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې دی. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی کلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې 18 او ګیک سورو باډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې 19 وکټو په اخیستو درېم مخکښ توپ اچونکی بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه مو واورېدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبېږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کېږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي؟ د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمه ګټه لري. لمړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي. د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړېږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کېږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې ده چې لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي شي چلته مثبت رائے وکاری او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خپل شوی. دغه سی نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقی، ګربز، نور احمد، دوی تر 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټ لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتېږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټېږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونی د لوبو له میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بدل اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام د دیونه پخپرونه کې بواوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغو ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې هغه کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته راغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Love, love, love.